وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دا دنیا زندگی د آخرت په مقابله کې څه ده؟ دا صرف یو حقیر شی دی، او چې بیا چا ته کمه میلاو شوي وي نو هغه بیا ولې په احساسي کم طریقې مبتلا دی؟ هغه بیا ولې ګیلې شکوی کوي؟ ولې د الله په فیصله باندې ناراضي کیږي؟ یو ډېر ښکلی حدیث دی. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا میلاوېدو له تلی و بالاخانې ته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بر منزل کی وو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی کل ما اکتل نو دا اللہ قسم ما صرف دری کچھ سرمنی ولی دے. ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعرض اکرو چی تو اللہ تعالی تا دعا اکڑا چی اغستا امت لا فراخی ورکلی. پا فارس او روم کی خودیر خحال لے حغوی لدنیاوی دیر مال ورکلی شوی دے، حالانکہ حغوی دا اللہ تعالی عبادت نکوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې اے ابن خطاب، آیا تو د خپل دین په باره کې په شک کیې؟ دا هغه قوم دی چې هغوی له د خوښي سوزونه په دې دنیا کې ورکړی شو. دا په بخاری کې دی. دلته په یوه خبره زه تاسو پوه کوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر د سوبسترې نه پانډیری باندې ملاست وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ته د سرمنی او بالښت وو، او هغه د اسخر نومي ګراس، یعنی وچ ګراس چې وی دغه نډک شوی وو، او د هغه د خپو په خوا کې یو ونه وو، او دغه د پانو ټوپ کې وو، او دغه د سر په خوا کې وچ سرمنی اویزان دی وی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د انډيري چاپی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جسم باندې لګیدلی وو، نو داسې سخت انډیری وو چې هغه پرې ملاس وو. او چې ما هغه چاپونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جسم باندې ولیدل نو زه په ژړا شم. هغو ته پوس وکړو چې ته ولې ژاړې؟ ما وی چې یا رسول الله، کسرا او قیصر څومره په عیش کې دي او تاسو د الله رسول یې، یعنی هغوی په عیش کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا ته په دې باندې راضی نه یې چې د هغوی دپاره دنیا ده او زموږ دپاره آخرت دی؟ سبحان الله، د دې نفس بیا د چا ګیله پاتې کیدی شي چې څوک وایي چې هی موږ ته خو څونه دي میلاو شوي، فلانی ته وګورئ هغه څومره په عیش کې دی، کافر څومره عیش او عشرت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وخیل چې تاسو چېرته په دې غم مه کوئ. وی فرمایل چې زما رب ما ته دا پیشکش کړی وو چې زما د پاره د مکې وادیانی د سرو زرو جوړې کړي، لیکن ما عرض وکړو چې ای زما رب نه، چې زه یوه ورځ په ډکه خېټه ډوډۍ وخورم او په یوه ورځ وږیم. چې زه وږیم نو تا ته به فریاد کوم او تا به یادوم، او چې په کومه ورځ ډکه خېټه ډوډۍ وخورم نو ستا به شکر ادا کوم او ستا تعریف به کوم. داسې وو د هغوی سوچ چې یا الله، زما د سرو زرو وادیانی نه دي په کار، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستره څنګه وه؟ په څنګه بستره به هغه سملاستو؟ او خفګانی نشته؟ صحابي چې ولیدو نو جړلی چې تاسو د دنیا شهنشاه یې، بادشاه یې، ستا نه بهتر انسان څوک نشته، او ستا داسې بستره ده او هغوی به عیش کوي. نو چرته په دې مایوسه کیدل نه دي په کار، چرته په دې خفه کیدل نه دي په کار. په سوره احقاف کې الله سبحانه و تعالی په آیت نمبر 20 کې فرمایي: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. په کوم ورځ چې به کافران په اور پیش کیږي نو هغوی ته به ویل شي چې تاسو په دنیا کې د خپل خوښي مزه تیر کړی ده او د هغې فائدې مو حاصل کړي دي، نو نن به تاسو له د ذلت عذاب درکړی کیږي. کتاب په دنیا کې په ځمکه باندې د ناحق تکبر کوو، د مسلمان لپاره کوسپکوالی وي، مسکینی وي، کنن هغه په دې خبره باندې پریشان وي نو په دې باندې دي نه پریشان کیږي. عمل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، او د دنیا زندگی د اخرت په مقابله کې خو هیڅ هم نه ده. دا خو هسې یو متاع ده، لږه شان فایده ده، دا غیسو حقیقت نشته. والآخرة خير وأبقى، أو آخرت بهتر دي أو باقي فاتيكي دوالة دي. نو ده دمر لقشان لذت تپارة تاس داسي حسرتونا مكوي چه زانونا ممرکرل. هر وقت دي غم أو دي خفغان دي در سرا چه هاي دارا تميلاونا شو، هاغرا تميلاونا شو، أو دا آخرت فیصلة خوبا پا دي باني نكيگي چه سوك زياد امير وو سوك غريب بو. ځکه د هغې خو د فکر کولو ضرورت نشته. د دنیا په مقابله کې اخرت داسې دی لکه بنده چې خپله ګوته د سمندر په اوبو کې ډوبه کړي او بیا یې بیرته راوباسي، او په هغې پورې چې کومې اوبه نښتې وي نو هغه دا دنیا ده. نو لږ سوچ وکړئ او د دواړو موازنه وکړئ، یعنی کمپیر کړئ. آیا د دې دواړو مقابله کیدی شي؟ نو د دې ځای په میلاوېدو باندې د حد نه وتل نه دي پکار، چې زموږ خو ورځې بدلې شوې. که د چا سره معمولي شان هم وي او هغه پریشانه وي په دې باندې، نو هغه دې غم نه کوي. ویقول الذین کفروا، او هغه خلک چا چې کفر کړی دی هغوی وایي، لولا انزل علیه آیة من ربه، ولی په دوبانی معجزه نه نازلیږي د دو د رب د طرف نه. د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام معجزه چې وي، ولی نه د صفا غر د سرو زرو جوړیږي او نهرونه ولی نه بهیږي دلته. الله تعالی فرمایل، قل ان الله یضل من یشاء ویهدی الیه من اناب. دا هم ډیر زبردست آیت دی. الله تعالی دا غوی د خبرې جواب ورنه کړو چې ولی معجزه نازلی نشوي، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې دوی دا معجزه په دې وجه نه غواړي چې دوی به دا وویني او ایمان به راوړي، لیکن دوی مطالبه په دې باندې کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشان کړي او هسې د تنګولو دپاره معجزه غواړي. ګنې د دوی د ایمان راوړو څه دلچسپي نشته، ځکه یې فرمایل چې الله تعالی څوک غواړي نو هغه بې لاري کوي، هغه زړونه پیجنی چې کوم زړه داسې دی چې هغه هدایت قبلوي. آیتونه خو د مخکې نه په کایناتو کې موجود دي، تاسو هغې ته وګورئ. دا قرآن او د دې آیتونه، دا هر څه موږ ویلي دي چې څومره نښې او نشانې دي په دنیا کې، او په قرآن کې څومره غټې نښې دي. د الله تعالی کو هغه بیا هم نه پوهیږي نو هغو ته به څه وایې؟ بیا د بهادر شاه ظفر یوه لور وه، زیب النساء، او هغه ډېره غټه شاعره وه. دا غي او پرستار دا غي سره د ملاوېدو خواهش ظاهر کړي وو. هغه ورته وی چې کو زما سره ملاوېدل غواړي کنه، نو زما کلام وایا، یعنی زما شاعری وایا. زو په خپل کلام کې داسې پټایم لکه څنګه چې د یو ګل د خوشبوي نه ډک وي، او چې څوک الله تعالی لیدل غواړي نو هغه دې د الله تعالی مخلوق ته وګوري. الله سبحانه و تعالی په خپل کلام کې موجود دی، او په دې ذریعہ هغه تلاش کړي. د یو بدونه چا ته پوس وکړو چې آیا ستا سره د الله د موجود گئی سو دلیل شته چې الله موجود دی؟ هغوی وا سبحان الله، تاسو د اوخ پچې چې وینئ نو تاسو ته پته وي چې په دې ځای باندې اوخ تیر شوی دی. نو دا آسماني آسمان، دا اوبو، دا صحرا، دا غرونه، دا انور، دا سپوږمۍ، دا هر سو په زوره زوره د دې خبرې پیغام ورکوي چې چا موږ پیدا کړي یو. داسې یو رب دی چې هغه موږ پیدا کړی یو. سبحان الله، یو بدو څومره ښکلي خبره وکړه چې د دې آثارو سره هغه خپل رب پیژنده، چې داسې یو ذات دی چې هغه دا جوړ کړی دی او دا چلوي. نو څومره نښې تاسو لیدل غواړئ؟ اصل خبره دا ده چې ستاسو زړونه نه مني، او الله تعالی ته ښه پته ده، او هغه بې لاري کوي څوک چې هغه وغواړي. یعنی په کومو زړونو کې چې خیر نه وي او هغوی هدایت نه قبلوي، نو بیا الله تعالی داسې خلکو له هدایت نه ورکوي. یهدی الیه من اناب، الله تعالی هغو له هدایت ورکوي چې څوک هغو طرف ته رجوع کوي، هغو طرف ته واپس راځي. نو الله ته مخ کړئ لږ، او تاسو له چرته دا خیال نه دی راغلی چې یو خالق دی؟ ولی تاسو ته نعمتونه نه دي میلاو شوي چې تاسو هغو طرف ته واپس شئ او شکر گزاري وکړئ؟ آیا ولی تاسو ته د ژوند په یو موړ باندې د خپل مالک ضرورت پیښ نه شو چې زه هغه ته په سجده باندې پرېوزم؟ چېرته داسې وخت نه دی راغلی چې خپل ځان درته بېوسه ښکاره شوی وي چې ما ته د خپل مالک ضرورت دی؟ او دې ته واپسی وایي چې کله بنده د خپل رب نه رهنمایي غواړي نو دې ته رجوع وایي چې یا ربه، ته ما ته لاره وښیې، ته زما مالک یې او ته زما مولایې، زه ستا مخلوق یم، تا هسې بې مقصده زنیم جوړ کړی. چې کله در نه غلطي وشي نو د خپل رب نه معافي وغواړئ. اے الله، زه کوم خوا لاړ شم؟ ستا نه سوا زما څوک دي؟ تو راته لار وښیې. او دا دي واپس کیدل الله تعالی طرف ته. او چې څوک داسې کوي نو الله تعالی به هغه دغه شان نه پرېږدي، هغه ونیسي بیا هغه بنده. چې څوک دا وایي چې یا الله، ستا نه سوا خو بل درشته دی نه، بل څوک دی چې زما خبره او زما فریاد واوري چې تا ته نه ویم نه چاته به ویم. داسې خلک بیا الله تعالی نه بیلاری کوي. بیلاری کېږي هغه خلک چې څوک د خپل ځان په شان انسانانو طرف ته رجوع کوي، خپل رب پرېږدي او د نورو په لاره باندې ځي، نو هغوی به بیا بیلاری شي. الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی. سبحان الله، دا داسې ښکلی آیت دی. تطمئن قلوبهم بذكر الله، او د هغوی زړونه مطمئن دي د الله د ذکر سره. د هغوی زړونه د الله سره داسې اټیچ دي، داسې کنیکشن وي د الله سره، او دومره ډیر محبت وي د الله سره چې د الله تعالی کله ذکر راشي نو هغه تړپیدلي زړونه قرار بیا مومي. د هغوی بې سکونی په سکون کې بدل شي، لکه له چا سره چې ستاسو ډیر محبت وي کنه، که د هغوی ذکر وشي کنه او تاسو بیماران هم پراته یې نو په مخ باندې متازګی راشي، داسې وي لکه ایک دم چې په زړه کې بهار راشي. نو سبحان الله، چې څوک په الله باندې ایمان ساتي د شعور سره، او چې کله د هغوی په مخ کې د الله ذکر وشي، د ذکر الهي سره د هغوی زړونه ډیر په سکون شي، او د ذکر الهي سره د هغوی زړونه مطمئن شي، د الله ذکر هغوی لا قرار ورکړي. او الا بذكر الله تطمئن القلوب، او هم د الله ذکر دی چې هغه زړونو له سکون ورکوي، اطمینان ورکوي. او دا خبره بل څوک نه کوي، بلکې ربي پخپله کوي. دا د الله خبره ده، د چا سایکالوجست خبره نه ده. سکون خزانې چې د چا سره دي نو دا هغه وایي. علاج مونږ ته ښیي د بې سکونۍ علاج څه دی؟ د الله ذکر، د هغو یاد، د الله په یاد کې وخت تیرول. او لکه ما چې درته وویل چې دا ژوند یو امتحان دی، او په دې کې د امتحان پرچی دی. او لکه څنګه چې تاسو د هر ټیسټ لپاره څه یادوئ، سو مټیریل تاسو له درکړی شي چې دا یاد کړئ، او بیا د هغې نه پس تاسو امتحان ورکوئ. او دلته چې کوم د یادولو شی دی نو تاسو ته پته ده چې هغه څه دی؟ هغه دی د الله یاد، هغه دی د الله یاد. او د دې سره تاسو په امتحان کې کامیابیدای شئ. هغه چرته هم مه هیروئ، د هغو سره تعلق چرته هم مه هیروئ، همیشه یاد ساتئ. اوس لکه تاسو د رشتہ دارانو سره د سلوک پرچه ورکوئ، اوس که د الله یاد ستاسو سره وي نو په دې پرچه کې به پاس شئ، او که د الله یادول مو هیر کړل نو بیا ناکامي ده. پوه شوئ؟ دا شان چې کله تاسو د چا سره نیکی کوئ چې هغه ستاسو سره بدی کړی وي، نو دا ډیره مشکله پرچه ده، یعنی ډیر ګران کار دی. لیکن چې چا هم ذکر الله د ځان سره کېښودو، بیا به هغه په دې پرچه کې کامیاب شي. او ذکر څه دی؟ ځینې خلک وایي چې مونږ خو ذکر ډیر وکړو لیکن مونږ سو قرار بیا نه موندو، سو فایده یې رانه کړه. ګورئ، الله تعالی فرمایي چې د الله د ذکر سره زړونو ته قرار میلاویږي، او تاسو وایئ چې ما ته ترینه سو فایده میلاو نه شوه. نو د الله خبره خو غلطه نه شي کېدی، خو بیا مسله ستاسو خپله ده. په اصل کې مونږ ته ذکر الله څه ښکاري؟ چې د تسبیح دانې غورځوو. حالانکه ذکر څه دی؟ چې کله تاسو ذکر کوئ د جبی سره او ستاسو زړه د هغې ګواهي نه وي ورکړي، نو هغه بیا ذکر د څه خبرې دی؟ لکه تاسو وایئ چې فلانی تو یادولې، نو د دې مطلب وي چې هغه ستا ذکر کوو. ذکر هغه وي چې په هغې کې تاسو څوک یادوئ، نو یادولو ته ذکر وایي. او آیا تاسو واقعی الله یادوئ که هسی د تسبیح دانې غورځوئ، یعنی تسبیح اړوئ؟ او زمون ذکر خو هسی د خولې ذکر وي، چې سوالاک زله یا سل زله یا دوه سوه زله وایو، لیکن نه، دا ذکر نه دی. د الله ذکر خو هغه یاد دی چې هغه بنده له طاقت ورکوي، نیکی کول آسان شي. او که طاقت نه درکوي، د دې مطلب دی چې بیا تاسو هسې دانې غورځوئ. تاسو ټي وي ګورئ او ورسره ورسره د تسبیح دانې اړوئ، تاسو په خبرو کې مشغول یې او دړه دړ دانې اړوئ، نو دا کوم قسم ذکر دی؟ نقصان پکې نشته، لیکن هغه فایده نشته، ځکه چې دلته وفرمایلی شو چې د دې سره به درته سکون میلاو شي. هغه سکون به درته نه میلاویږي. ذکر دا نه دی چې سترګې مو بل خوا لګېدلې وي، سترګې مو بل څه ګوري، غوږونه مو بل څه اوري،
او زو ذکر کوم کچری دا ټول اعضا شامل نوی نو بیا به ذکر نوی وړوکی ماشوم وی تاسو دا غو سره خبری کوی او ستاسو توجه بل طرف ته وی مخ مو بل خوا ګرځولی وی نو هغه ستاسو مخ اونیسی او خپل طرف ته کړی او دا غو مطلب دا وی چې ما ته غوږ کېږده چې کله خبره کوي نو زما طرف ته ګوره دومره وړوکی ماشوم داسې کوي چې کله هغه ستاسو توجه غواړي نو هغه مولا به سوایي چې خبره زما سره کوي او ذکر زما کېږي او داسې د بې حصۍ سره ذکر کوي چې دانې بل خوا غورځوي او په خوله باندې چې سوی نو هغه تو محسوسوي هم نه او دا وړه خبره نه ده ځکه چې تو د جهانونو رب یادوي او دغه شان هغه فرمایي چې فذکرونی اذکرکم تو ما یادوا او زبتا یادوم ټول جهان داغو تسبیح کوي او هغه وایي چې زبتا یادوم دا وړوکی شان ذره د دې خو د سره سو ویلیو سو قیمت نشته هغه رب به دا یادوي دا څومره لویه خبره ده نو هغه ذکر سو ذکر او هغه یاد سو یاد چې نه په ژوند کې سو فرق راشي نه په جذبه کې هیڅ هم نه خو بس ذکر دی چې په هغې کې پوها شامل نه وي نو بیا د زړو اطمینان نه میلاویږي هغه ته یو بل ذکر چې دی نو هغه دی قرآن او دا ذکر بهترینه طریقه ده او د قرآن یو نوم ذکر هم دی ان هو الا ذکر للعالمین دا دی ذکر د عالمین د پاره د جهانونو د پاره او ځکه الله تعالی دی قرآن له یو نوم ذکر ایښی دی نو په ژوند کې هر ځای ذکر کول دا د ځان سره کېږدی چې چرته هم سو ډیپریشن دی ټینشن دی ګبراهټ دی او ځینې خلک وایي چې درس له مزه ډیپرس به شي حالانکه الټه خبره کوي
الله مو هیر کړو نو الله تعالی بیا سو فرمایي په سورۃ الحشر کې الله تعالی فرمایي ولا تکونو کالذین نسوا الله دا هغه خلکو په شان مکیږي چا چې الله هیر کړی دی نو الله تعالی بیا سو کوي چې څوک الله هیر کړي فانساهم انفسهم نو بیا الله تعالی دا غوی نخپل ځان هیر کړي یعنی دا غوی نخپل انجام هیر شي او دا چې غفلت والا ژوند تیروي نو دا غوی په شان مکیږي چې تاسو الله تعالی هیر کړي الله تعالی طرف ته د تلو لار دا غوی نه هیر شوه نو د ژوند په دې ټولو پیپرز کې کو تاسو پاس کېدل غواړي نو هغه کوم شی دی چې هغه به تاسو مسلسل په ذهن کې ږدي هغه به یاد ساتي هغه دی د الله ذکر او ای الله موږ لستا د یاد ژوند را کړی یو شاعر ویلی دی چې کوم سا په غفلت کې تیر شو نو هغه سا کافر دی اصل سا هغه دی چې د الله د ذکر سره راشي او لاړ شي او چې د الله یاد وی پاغي کې اوس په ذکر کې صرف دا نه دی چې تاسو سبحان الله الحمد لله الله اکبر وای نو دا ذکر دی لیکن ذکر د یادګیرنې نوم دی دا د خبرو نوم دی چې بنده د الله سره خبرې کوي دا د شکر نوم دی دا د الله سره د تعلق یو نوم دی او د ذکر دا مطلب نه دی چې تاسو دی په خلص وایي کو په زړه کې کوي نو هغه هم یاد دی د الله د جبی سره خو اظهار دی نو صرف وظیفو له زور مه ورکوئ بلکې د الله سره مسلسل او یو مستقل تعلق ساتی او هم دا د هغو یاد دی زړونه ته غذا ملاویږي د الله د یاد سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د زړونو د صفایي شی د الله یاد دی کو تاسو د چا سره سو معامله کوئ د چا سره په ښه اخلاق سره پیش کېدل غواړئ نو دا به څنګه وي کوم د یادول شی چې دی که نه نو دا دی ذکر الهی کو دا خبره درته یاد وي دغه شان رښتیا ویل دی کو الله درته یاد وي نو بیا به هله رښتیا وایئ که نه نو ذکر دا دی په خوا په زمانه به جینکۍ تلې او د ګودر نه به یې اوبو راوړې کله به په غر باندې ختې او کله به لاندې کوزېدې هغوی به په خپلو کې د یو بل سره خبرې اترې هم کولې ګورئ د هغوی چې بس مسلې وې نو یو بل ته به خپل د زړو حالونه وې نو غمونه به وو پریشانۍ به وې لیکن یو شی به د هغوی نه هیر نه و او هغه به دا و چې چېرته منګۍ رانه ونه غورځېږي دا وي یاد په ژوند کې هم دغه شان اوسېدل دي کو تاسو ناس یې کو ولاړ یې کو خاندئ کو جاړئ هر څه چې کوئ لیکن د الله یاد د زړونه وتل نه دي په کار بیا به هله نیکي کول آسان شي بیا هله بنده د ګناه نه بچ کېدی شي او چې کله د زړونه د الله یاد وځي نو هله شیطان راشي او پرلته لګوي او هغه وخت بیا زموږ نه ګناهونه کېږي نو دا یاد بندله اطمینان ورکوي سکون ورکوي بندله دا یوه نسخه الله تعالی مونږ ته وخیله
په وخت باندې درته نسخه میلاو شوه، ایسته بیسته د غورځېدلو ضرورت نشته دی. که د زړه سکون غواړی، ګورئ په دې دنیا کې د هر چا د زړه سکون پکار دی، او چې څوک دولتمند وي نو هغوی وایي چې دومره پیسه به وګټو او بیا به په سکون سره ژوند تیر کړو. تاسو ګورئ هر بنده سکون غواړي، لیکن د سکون چې کومه نسخه الله تعالی په قرآن کې ایښې ده او د هغې نه خلک غافل دي، بې خبره دي چې سکون صرف په دې کې دی. پرېږده ټولې دوایانې او ګولۍ او سایکایټرسټ. الله تعالی په قرآن کې د سکون نسخه ورکړې ده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هاغ خلق چی ایمان راوڑی او صالح عمل کری، طوبى لهم خوشخبری دا داغوی دا پارا، خوشحالی دا داغوی دا پارا. او چال چی رب خوشخبری ورکری چی دا بنده خوش نصیب دی، داغوی نزیاد خوش نصیب بیا بل سوک کی دیشی. دا اللہ تعالی دا طرف نا خوشخبری راغلا، نا داغوی دا پارا طوبى دا او ډیر ښه د اوسېدو ځای دی. توبه سو دی، توبه د خوش نصیبۍ د پاره هم راځي، لیکن الله تعالی و فرمایل چې د توبه په نوم په جنت کې یوه ونه ده، د سلو کالو د لارې ده. هغې د خوشو نه د جنتیانو لباس وځي. نو په مسند احمد کې یو روایت دی، او یو سړي ویل چې یا رسول الله، چې څوک تاسو وویني او په تاسو باندې ایمان راوړي نو هغو ته دې مبارک شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ها دا غوډی مبارک شي، او دو چند دی مبارک شي، ډبل مبارک دی شي د هاغوی چې چا زونه یې لیدلې او په ما یې ایمان راوړې دی. نو ستاسو ټول دی مبارک شي، ځکه چې تاسو هغه لیدلې نه دی لیکن ایمان مو راوړې دی. یو سړی سوال وکړو چې تو با څه شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا یوه جنتی ونه ده چې دا د سلو کالو په مسافت باندې خوره شوې ده، او د جنتیانو لباس یعنی د هغوی جامې د دې د خوشو نه جوړېږي. د سلو کلونو مسافت مطلب وي چې کله یو سړی په اس سور وي، هغه سل کاله روان وي او په تیز رفتار باندې خپل اس غلوي، لیکن هغه ختمیږي نه، او چې د هغو سپیډ یعنی رفتار هم ختیز وي. سبحان الله. دا روایت په مسلم او بخاری کې دی چې دومره تیز سورلی یو بنده کوي او بیا هم دا هغې ونې سورې نه ختمیږي، نو دا به څومره لویه ونه وي. او په یو روایت کې راځي چې په جنت کې یوه ونه ده، د هغې نوم توبا دی. د هغې ترو تازګي د یو لوی چمن په شان دی. د هغې پاڼې بهترینې دي، عمده دي. د هغې خاوره د کافورو ده. هغې ته چې کومه سره چولې شوې ده نو هغه د مشکو ده. د هغې د جړ نه د شرابو د پیو او ګبین یعنی شهد ولې بهیږي. د هغې د لاندې به د جنتیانو مجلسونه وي، هغوی به ناست وي، او هغوی له به فرشتې اوښان راولي. د هغوی زنسیرونه به د سرو زرو وي، په هغې کې به د یاقوتو پالانونه وي، په هغې کې به سرو زر لګېدلي وي، او په هغې کې به ریښمین ټالونه وي، او هغوی ته به هغه اوښان پیش شي چې دا سورلۍ تاسو له رالیږلی شوي دي. تاسو له د درباري الهي نه بلنه راغلې ده. جنتیان به په هغې سواره شي، او هغوی به د مارغانو د پرواز نه هم تیز الوزي. جنتیان به د یو بل سره میلاو شي، یعنی دا اوښان به هم د یو بل سره سره وي، او ښه د فرما برداری سره به روان وي. په لاره چې کومې ونې راځي نو هغه به په خپله د هغه ځای نه لرې شي چې ملګری د یو بل نه جدا نشي، او دغه شان به هغوی رحمان او رحیم رب طرف ته ورسي، او الله تعالی به د خپل مخ نه پرده لرې کړي، او جنتیان به د خپل رب دیدار وکړي، او هغوی به وایي اللهم انت السلام و الیک السلام و حق لك الجلال والاکرام. د هغې په جواب کې به الله تعالی فرمایي انا السلام و منی السلام، زو سلام یم او زما د طرف نه سلامتی ده، مرحبا ده زما د هغه بنیانو د پاره چې هغوی زو لیدلې نه وم لیکن بیا هم زما نه ویریدل، او زما فرما برداری به کوله. او بیا به دا جنتیان وایي یا رب، نه زموږ نه ستا د عبادت حق ادا شو، نه مونږه ستا پوره قدر وکړو، ته مونږ له اجازت راکړه چې مونږ تا ته سجده وکړو. الله تعالی به فرمایي چې دا د محنت ځای نه دی او نه د عبادت ځای دی، دا خو د نعمتونو او راحتونو ځای دی، او د مالا مال کېدو ځای دی. د عبادت کولو تکلیف اوس ختم دی، اوس د مزو وخت راغی چې څو غواړی نو غواړی، په تاسو کې چې څوک څو هم غواړی نو زه به ورله هغه ورکړم. الله اکبر، دا به هغه عمده ټیکانه وي، د اوسېدو ځای وي. الله سبحانه وتعالی دی مونږ په هغوی کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین.
او بل ځل له به د خیره زمونږ دا صورت مکمل شي، الله دی قبول کړي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.